که ساعت استودیو 8 صبح نشان می دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خپرونه تر 9 بجو ده. د خپرونه په راپورونه کې اوري چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربوي. په دې خپرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له حمید هارون عثمان نه خبرونه اوري.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. پوره خبر نواوري. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي: د انرژي او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان پنځمه لوبه ده او تر اوسه یې تیرې څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې تیرې څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنۍ اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتلې دي. او بل هم بل خبر هم له سپورت څخه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکو لوبه لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکو سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بل لوبه د اکتوبر په 8 له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوریه بایلل ده، کمبودیا ته ماتی ورکړی ده، او له جاپان او سنگاپور سره یې لالوبي نه دی کړی. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 19 مشکوک وسلوالې وژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په غزای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیر میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تېره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رای ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او دې ډاډه شوی دی چې د دې تړون له پلې کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتور باربار سارا میکالز کی له ایران سره په وینا کې د جولای په میاشت کې د شیوی تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 40 تنو ته ورسید. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوې پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یو پوځي مخالف اعلان کړی او خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغه څو سیاسي کړکیچ زیات کړی چې غواړي د داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي. او وروسته خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د دوه پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښه د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزې همکاري د غونډې او سبا د غرز شنبه او یک شنبه د سام پنوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. پنګول څه تم ځینې لري
کارمه ګزارې فرصتونه شته سټوري خصوصي او جهانيانو ته خو دل شي چې دا دولت د 2005 لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم خمودیت کول شي.
د ایسا ادارې نږدې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي. په همدې خبرونه کې ور باندې معلومات لرو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغو چې د مساینک کان د کیندنې وخت نیوي نه ټاکي چې د دې کان د تړون تطبیق ته زمينه برابر سوي نیوي. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. کابل نن او سبا د ریکایا د سیمایز همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام پنوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي چې د غونډو ته چمتووالی نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله مند دی چې نړیوال بل افغانستان سره مرستې وکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمایز همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابع او سیمایز پیوستون، سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکاش په شمه غونډه ده. افغان دولت لمندې چې د اصل به د ریکاله غونډې شي نتیجې تر لاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم کې مسمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیشو یوادونو او چلويشتو نړیوالو او سیمایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکالو مړی غونډه لاس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې و. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکاب سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزای د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د نن وروسته د سام پر امه باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره هغه کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانيانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو. هغه کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هله تجارت چې سپټوري خصوصي آماده ده. سپټوري خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم کارمه گزاري فرصتونه شته او عملاً په افغانستان خلکو ته سپټوري خصوصي او جهانيانو ته خو دل شي چې دا دولت د 2005 لري چې هم فساد منځوي شي او هم خمودیت کول شي.
ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوړخیزه جواب ورکولو د دوه ورځې نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسي، او له افغانستانه به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د لارې اروپا ته د لاجورد په نوم د لارې پر امکاناتو د 150 هیوادونو او 40 نړیوالو او سیمیز مؤسسو استازي غور وکړي. آیا افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دا پښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې لام راستیل خانجان علي کوزي څخه د مرکې په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په دغه شرایطو کې چې خارجي قوتونه وتلي دي، موږ د اقتصادي بد حالت کې زمونږ لپاره اړینه مهمه ده چې د افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بینالمللي سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. شپږ ولایتونه د افغانستان حکومت پیشنهاد کړي او سپور خصوصی هم د وزارت خارجه او وزارت مالیه او ټیټ دیوان یې اتفاق لري. دغه اولویتونه زمونږ په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولې شو د منطقې هوادونه قانی کوچی پاکي اقتصادي غوښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې بایس کیږي چې په منطقه کې سوله راشي. او کچته سوله نه وی هغه نه تنه د افغانستان لپاره زیان ده، بلکې د منطقې لپاره هم په زیان ده.
الکوزه سب تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یو بهتره مدیریت لاري دغه کانفرنس رهبری کې د افغانستان حکومت څه تیاریاں د دې کانفرنس لپاره کړی؟
بله، تر کومه ځای چې زه په چیران کې ما او وټاک تجارت مستقیما په ټول جلسات حضور لري د وزارت سرا او د اقتصادي سکتوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی په عمل کې همدغه شانتي وشي.
تیرونی د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کې لښته؟
بله، د موضوع ته البته په پینګمه غونډه کې هم جدي اشاره شوې و، اما هغه څه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې و چې باید باید تر حقینه پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینه نه تر شیرخان بندر پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو ویل سي د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډه کې کړې وي هغه عملي نه کړې؟ دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی سي د لاجورد د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او بیا په نوی ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دې رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړي توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د پوهاتکان یا د خلصپلې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې تور غونډې کې وصلې او ورته ډېر مرکز موجود دی په اقینه کې ناشته دی چې وصل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د احمد شیبر پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندز ولایت کې قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دغو قاضیانو شکایت کړی چې د دغو کسانو د لاسه نسی کولی چې قانون په سمه توګه تطبیق کړي. د قاضیانو د ستونزو په اړه له سیمې اجمل آریان نور معلومات راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. دغو قاضیانو له کله دغه شکایتونه پیل کړي؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. قاضیانو یو غونډه درلوده چې په دې غونډه کې د نورو قاضیانو په استازیتوب په کندز د سیناس محکمې رئیس قضاوتمن فضل رحمان فضلي رسنوت ویل چې چې دوه ورځې کېږي دلته د یو قاضي زین تکتول شوی دی. چې په فون بل دا چې دوی
پیشنهاد وکړ دولت ته د دې ستونزې د حل لپاره.
دروازه اتری ځکه
اجمل آرین و په کندز کې ومردل چې د اجمل آرین پر راپور کې موردل چې د دې ولایت قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دغو ستونزو حل ته پاملرنه ونیسي دوی به د محاکمو دروازې وتړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان دی د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوی دشمن یعنی اداري فساد پر وړاندې جهاد اعلان کړ. پرسپانه زیاتوي د ولسمشری د لمړي کال په تیرېدو سره لا هم اشرف غني په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې په هغو کې اقتصادي ستونزې، کورنۍ سیاسي اختلافات او د بمی چاودنو لړۍ شامل ده چې پلازمینه کابل ته اندېښنې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ټولو ستونزو کې د افغانستان ولسمشر د سیشنبې ورځې په خبرو کې اداري فساد په خپل هیواد کې تر ټولو لوی ګواښ او داسې زخم وبلل چې د افغان ملت ګواښي. تیر کال د نړیوال شفافیت سازمان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د بریالیتوبونو په لست کې د افغانستان نوم 102 شوډلی و چې دا د لست له وروستي نومه دریم نوم و. ورځپاڼه زیاتوي څېړونکي په دې باور دي چې په لوړه کچه فساد د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې ټکنۍ سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ستونزې د هواري لپاره ولسمشر غني زده کړه تر ټولو شلار بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان د خلکو تعلیم کولی سي دغه جهاد بریالی کړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې به بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستیو اختلافاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې شاید د طالبانو ترمنځ درز نور هم ډیر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي هغه مهال چې ملا منصور د افغانستان په شمال کې له ازبک ځواکونو سره اسیر وو نو هغه د خپلو ملګرو په اړه معلومات ورکول. په بل وینا ملا منصور د خپلو طالب ملګرو جاسوسي کوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم جنرال دوستم ویلي چې اختر محمد منصور تر 2001 کال وروسته یعنی د امریکایي قواو تر برید وروسته د دوی لاسته ورغی، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د عبدالملک لخوا پر شمال د برید پر مهال اسیر سو او شپږ میاشتې هلته پاتې سو. ټایمز لیکي که څه هم ډېری طالب مشران د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني او په ډېرو سیمو کې د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې سوي دي، خو د لیکوال په خبره د جنرال دوستم وروستۍ څرګندونې کولی سي د طالبانو په مشرۍ کې رامنځته سوی درز نور هم ډېر کړي.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دې ادارې د تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څخه باندې سل کارکونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي، خو دغه کارکونکي وایي چې سلیقوي چلند ورسره سوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پنګې اچونې د عالی کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و، او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورته والی ولري تنقیس کړي. ښاغلی حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیس یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشه.
د دې لپاره چې دای داره د عواید لپلو پر پښو ودرېږي، د بودیجه کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي، د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دي کم شي. دا تشکیل له هغو سره وو او پریکړه یې کړې ده، او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
خاغلی حقجو وویل د ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 200 نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. د وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هر میاشت کې دومره ډېره تنخواه ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلکو، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خوشینۍ سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي، او هر یو یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړې او نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتې، او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل، خو حکومت یې مخه ونیوله. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازینو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کیږي.
بل خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغې چې د مس عینک کان د تړون د تطبیق زمینې برابرې نسی، تر هغې د دې کان د کیندنې وخت نه ټاکي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینک کان د قرارداد ډیر مواد بیا کتلو ته اړتیا لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د لوګر د مسایناکو کان د قرارداد څخه شاوخوا 8 کاله تیریږي، خو لا هم د دې تړون د تطبیق زمینه برابرې نه دي. تر دې چې اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په سنوي شرایطو کې د قرارداد د تطبیق وړتیا نه لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چین ام سی سی شرکت د تړون 250 او 850 موادو په اساس په دغه قرارداد کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نوري وایي چې له دې سره به د قرارداد عملي کېدو ته زمینه برابر شي. دای وی په هغو شرایطو کې چې په پخوا کلونو کې پرې دا تړون جوړ شوی دی، په اوسنیو شرایطو کې بدبختانه د هغې تطبیق تر یوې اندازې ستونزمن دی. له همدې امله چینایي شرکت او افغان حکومت په خپلو کې سره خبرې پیل کړي تر څو د ځینو اصلاحاتو له راوستو سره د افغانستان د شرایطو مطابق د هغې تطبیق ته زمینې برابرې کړو. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د دې تړون په اړه د افغان حکومت او د چین چین د ایم سی سی شرکت ترمن د خبرو دوه پړاو تر سره شوې دي. افغان حکومت په لوګر ولایت کې د پروت میساینکو کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د چین د ایم سی سی شرکت سره لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس کده د کان د کیندلو کار پیل شي، تر لاسو زرو پورې افغانانو ته کاري زمینه برابرېږي، او له دې لارې به هر کال افغانستان ته 400 میلیونه ډالر عایدات په لاس ورشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري دورې د پیل په لومړیو میاشتو کې د مس عینکو کان څخه لیدنه وکړه. وی ویل چې چین د ځینو اندېښنو له امله تر اوسه د دې کان کیندنه نه ده پیل کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینکو کان د قرارداد مواد بیا کتنې ته اړتیا لري. یو له دې ډلې سیف الدین سیحون په دې اړه وایي،
قرارداد د زمانی عقد شده بود که افغانستان
دای وای دا تړون په داسې وخت کې شوی و چې افغانستان نه ورتیا، نه د مطالعه ظرفیت او نه هم د تخنیکی او فنی مطالعاتو امکانات درلودل. دا تړون ژر لاسلیک شوی دی او بدبختانه چې ځینې نور ستونزې هم لري، خو اوس باید په دې اړه یوه بله مطالعه وشي او په حقیقت کې باید اوږدمهاله او اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسو. له دې سره ځینې نور کارپان او یو شمېر عام خلک بیا حکومت په نه پاملرنې ملامتوي. وایي چې حکومت د دې کان کیندلو او د قرارداد عملي کېدو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د چین د ایم سی سی شرکت نامنی بهانه نیولې تر څو له نوو مادو سره د ځان لپاره ډېر امتیازات واخلي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې ځنی راپورونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د سوي تړون دفاع وکړه، او ویل چې د اولسمشر باراک اوباما د قناعت ترلاسه کړي چې د تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جنکيري د دې څرګندونو تفصيل د احمد شربار په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه، چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایې ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 40 ته ورسید. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي، نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شویم، همداراز ولسمشر اوباما، زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړي یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است کفیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا رن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري.
نن پنج شنبه ده او د ازادي په څپو کې 19 پروګرام د مبشین له دریو تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته راځي، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه چې څو شیبې وروسته به تاسو ته وړاندې شي. 19 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلای شئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صاف یا واضح واورئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د تخنیکی ستونزې له کبله لنډ خبرونه په دې خپرونه کې تاسو ته نوسو وړاندې کولې، معذرت مو ومنئ. په غور ولایت کې په یو ځوان او پیغلې باندې د نامشروع روابطو په جرم د درو وهلو د حکم علني تنقید په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون را پرولی دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې شرعي حدود په مجزا ډول نه بلکې د یوه کامل شرعي نظام په چوکاټ کې تطبیقیږي. ځینې دا پوښتنه هم کړې چې ولې قاضي صاحب د درو وهلو نه مخکې دغه ځوان او نجلۍ سره واده کړی نه دی. سلطان محمد سرور په کابل کې د شمسیه درالافتا مشر مفتی شمس رحمان فروتن د دغه حکم او تنقیز د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
هغه جزاګانی چې حدود او تعذیر سره ارتباط لري د فقه حنیفي مطابق فیصله کیږي، او فقه حنیفي هم داوایی، نور فقها هم داوایی که هر صورت که چه علیک جنای واده شده بی او دوی زنا و که او دوی در زنا ثبوت پو دو طریقه سره شوی بی، دوی اخبال اقرار سلور زلی در قاضی پولندی یا حد اقل یعنی سلور کسان دغه کس بانده گواهی ور که دری زلی چې دغه کسان مونږ د زنا په حالت کې په داسې او حالت کې ولیدل لکه چې یعنی عملا لیدلې وي، نو بیا د هغه نه وروسته قاضي کولی شي چې په دوی باندې د الهي حکم چې هغه عبارت د سل دوری دی تطبیق کړي.
دغه سل دوری تطبیق علني دی که نه د خپل قاضي صاحب نظر پورې ارتباط لري؟
نه، دا باید علني وي، ځکه دا په حقیقت کې د نور و خلق لپاره پند او عبرت دی، او دا حد زاجر دی. زاجر یعنی مانع، او دا مانع پا اغا صورت که گرزیده شی چه در طول هم خلق در جریان اووینی، ترسو چه اغا کسانو چکم دوی قصد زنا لری، قصد حد حرمت دی و مصبان لری، نو دوی هم دیده قضیه نه، دیده تدبیق دی حد نه پند او عبرت وخت.
فروتن صاحب، بل پختنه دا ده چې دغه احکام چې په کوم وخت کې نازل شوی دی په صدر د اسلام کې، په هغه وخت کې په ازدواج کې ډیر سهولات وو، هر څوک بس چا ته ورغی ترې خور یا لوري غوښته نه یې نه ورته ویلې. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په ډیرو مشکلاتو سره کولی سي ځان ته واده وکړي، شرایط ډیر زیق او تنگ راغلی دی، په دې کې آیا قاضي رافت کولای سي کني سي کولای؟ د سې حدیث شریف هم موږ اوریدلی چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړي و، ځکه چې په هغه کال کې قحطی ډیره و.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح لري، و حق د الله کې هیڅوک هم رفعت نشي کولای، او دلته د حد زنا چې کوم دی دا حق الله لري، او حق الله نه رئیس جمهور به خلای شي، نه قاضي به خلای شي، نه خلک. صرف دا دی چې دغه تک شک او شوبه موجود وي، نو قاضي کولای شي چې د شک او شوبه په وجه د دې د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړي شي. دا چې واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجود دي، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دي، د نظام لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دي، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دي. دا که چیرې فامیلونو او خلک په دې اړه خپله یو همت وکړي او د واده و ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مراواج دا کم شي، نو ایس کله هم الک او جنې زنا ته مخ نه کوي. نن سبا تاسو په ګوري چې اوټالونو کې کوم مصارف کیږي د شیرینی خوري په نامه چې کوم بیزای مصرف کیږي نو یعنی دلته بیا هم د دې مشکل اړه بل اخره بیا هم د خلکو تراجی کیږي نظام تراجی کیږي اما دا هیڅ کله د دې دلیل نشي کیدای چې ځوانان هغه نشي کولای واده نشي کولای نو زنا به وکړي اسلامی شریعت وای کچری ځوانان واده نشي کولای نو دوی د زنا د بچکیدو لپاره باید روژه ونیسي
فروتن صاحب دغه حضرت عمر چې د خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و دا څنګه د دلیل څنګه
هغه ګوره هغه یو خاص هغه واغه یو ضرورت اشد و او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا اش ضرورت اشد نه ده یعنی یو کس چې هیڅ کله تر اخر عمره پورې واده و نه کې یعنی بغیر دی والا نه د دې وخت دیږي د کول شي چې د تقوا لاره نه د کم خوراک لاره نه د روژې لاره نه خپل شهوت مهار او کنټرول کړي او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی هغه د داس یو ضرورت اولی د ژوند وو کچیر یو کس خوراک نه کینو مرګ سره مخامخ کیږي او یو کس که واده و نه کی زنا و نه کینو هیڅ کله مرګ سره مخامخ کیږي نه بلکې کدی زنا و کینو مرګ سره مخامخ کیږي په قضیه د حضرت عمر او د قضیه د اوسنۍ د ډیر فرق لري
فروتن صاحب ورستی پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوي آیا دا بخنو چې قاضي صاحب د غور فیصله کړی و چې د الک اونجلی دواړه سره ودو کی او بس موضوع په همدې کې پاتې ورسوي
دا خو سل په سل خو او باید وشي چې د الک او جنۍ واده وکړي ځکه چې دلته الک هم متاسفانه یعنی لمن لکدار شو او جنۍ هم لمن لکدار شو دلته ضروری باید دوی واده وکړي تر څو چې دوی آینده او مستقبل تضمین شي اما په هغه صورت کې چې د الک جنۍ اقرار کړي وي سلور زلی نو دلته متاسفانه چې قاضي نور اختیار للاس ورکړي دي اما یو خبره ده کچیر الک او جنۍ دلته اقرار نه وکړي نو دا یو ډیره ښه زمينه وو د دې لپاره چې دوی چې کوم جرم او ګناه کړي وو نو الله دوی په جرم او ګناه باندې پرده اچولې وو دا تطبیق د حد ترجینای او الک پوری اړه درلود کچیر دوی اقرار نه وکړي نو قاضی د صلاحیت نه درلود چې په دوی باندې حد جاری کړي اما چون دوی اختلا د ځان پرده ایسته کړی دي نو په دغه صورت کې بیا د قاضی نه دغه صلاحیت سلبی کی.
په کابل کې د شمسیا دارالافتا مشر مفتی شمس رحمان فروتن و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو ویبل خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامیدی رامی حساب شرغلاست
مننه
رامی صاحب کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم ز پسر کې تاسو ته استاد رنو وريدم کوته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي
رامي صاحب محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اقتصادی. ذاتی کرامت عبارت له کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نږدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزوری انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع چې راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجوده ده، یو ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر شي. اول خو په کار دا دی چې هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغې بدبختۍ او د فقر لمن ټوله شي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی ورسره اکثرا داسې چل چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلند وشي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو راپدې خوا یې استعمال رواج لري. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړې کړې. راځي چې وږمې رشیدي ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړې او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غنی په توګه سترګې سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایست دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروته مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا باید له یادونه بسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیاوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دې خوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړې د تورو سترګو جادوی حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې اخز رنجه کاروي کېدای شي د ثواب لپاره. دوی وایي چې بیبیانو رنجه یا د ترڅنګ نکریزي هم یادوي، دیشانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په خار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رنجه یې غته ډیر تړاو ورکوي چې ډیر ښکلی ښکاری تور سترګې چوي. خو تر ډیره هدا چې کوو ګرځي په خار کې بی رنجو سترګې به ونه ګوري یا بی خجل سترګې به ونه ګوري. بل خبره که شوخی پکې اوسېږي، خایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما پان زما نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیل توتیا ماده ده او ډیرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کیږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کیږي، سترګې سره سریخ کیږي، دغه وخت کې د رنجو نه ډیره استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي رنجه را کوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کیږي. یا مثلا سترګه لوسی اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کوم سترګې پرنجو ښکلې شي نو ښکلای په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چا اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې خودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې یې تر ډېره حده رنجه سرې شونډې چې وایي او همداشان دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کیږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه خرانجه دي چې یو د اشاوی او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانون لري. نور کوم مواد پکې نه دي ګډ، خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کانی راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا لا غیرو سپ پاکو بوی مینځو، او لا غیرو سپ شیدو کې شو. کله چې دا چاره خلاص شو بیا یې خمه د کوو، لجال نه وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره زیکو.
بسیار وسیع با کالای پاک مخصوص سرونه میسیم.
رنجنه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالی او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپل نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه کوي. د کابل اوسیدونکو کې صدف پوپلزه پاره وایي
ولا تاسو خپل ټولنه کې یوازنی څه خصوصا چې ډېر زیات ګټه اخی هغه رنجه دي. انتر دي سرل دي چې سرګي په تورې زنه په مخ باندې خالونه هم پیژدي. او ماشمان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی بیا پاتندې کې هم یو کرښه تیروي.
د نوموړي په خبره چې رانجه اوس په افغاني ټولنه کې د یوه لازم سینګار توکي په توګه غوره شوی، هر څوک چې سینګار کوي نو باید له رانجو ګټه واخلي او خپل سترګې تورې کړي، خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا له ګڼو پوښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډیری وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره راټولېږي بیا نجونې معمولا بیا یو بل ته وایي چې ته ولې رانجه نه کوې، ولې د رانجه نه دي کړي. په ډېر وخت په شهر کې هم ډېر کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي، هغوی چې رانجه نه پورې کوي نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري بیا ولې د رانجه څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رانجه شي، ځینو کسانو سره شاید رانجه شوی نه شي.
دوه شپېته کلنه حمیده بیا وایي چې دوی به پخوا د رانجو غونډارې اخیستل او په خپله به یې په کور کې میده کول.
رانجه به م په بازار کې واخېسته غونډارې، هغه به م بیا په مندسته کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وښه به یې نه ور نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پسله کول.
مینهوالو یو شاعر وایي چې په تور سترګو تور رنجه کپورې لیوی توری بلا پاسی سل نوری. د لغمن اوسیدون که شکیبا چه لرنجو سر دیر جوڑه ده او تل سترگی توروی، زموږ همکار فرشتي مرسال ورسره مرکه کړي. ته اوریدلو بلنه درکو.
البته زما رنجه ډیر خوښیږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته دی زمونږ بیبیانو هم رنجه کارول، نو د ورځې درې دفعې څلور دفعې رنجه پورې کوم. البته زما ډیر خوښیږي.
ولې رنجه بدلې درې څلور کړه ته که څنګه یار توري خو بس ده؟
نه خو ځینې مخلص پریمینځو هغه کوو بیا رنجه یو سلایي کشه اغوستلګته
رانجی کتره. که درته هیڅ کوم رانجی لیدل چې په سر کې وي، مثلا کجل دی، رانجی دی، کجل چې ورته وي کنه
دا کجل نه دی، نو دا خپل د وطن رانجی دی.
د سې تیګه دی مېده کړی دا رانجی دی ورنه جوړ کړی کړی تیار مېده بازار کې رستی.
البته تیګه مېده کړی دا بدخشان نه موږ هم سېګان راوړی نو هم غرانجه کړو.
بیر چې مېده کړه اول دی پښودو کې وي شول کړي هم د سې مېده کړه.
البته ما ته دونه پته نشته دا کار مې مورچانه کړی دی نو نه پېګم.
ته واز سترګې تورې؟
زه واز سترګې تورم، زه که زه ډیره شوقی یم.
په تیاره څو کال نه را پدې خو ته سترګې تورې او ګټه یې څه ده؟
البته ډیر وخت کېږي چې راغټ شوی ما رانجه تورم، نو سترګو ته فائدې لري رانجه. ښه ده.
سترګې څومره ښایسته وسر؟
سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
په خپل عملی لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورم.
سترګې مې شنې دي خوږې مورې، سترګې مې شنې دي خوږې مورې، د تور رنجه بیا بدرنګ رانه کړینه. سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینواله نه ده، دا چې ولی نه خوښیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي.
که رښتیا ته زما یې رنجه نه خوښیږي.
ولی نه خوښیږي؟
نه نه خوښیږي چې په سترګو کې ووهم، شاید بده په پکې ښکار نه وي. خوښیږي خوښیږي مې رنجه چې په تورو سترګو کې اوسي، زما سترګې تورې نه دي، نه مې خوښیږي چې رنجه ووهم.
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به سي.
نو څنګه سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي؟
خو دننه به خیر شنې وي، بسېر به تورې
شینه او تور چې سره یې شي بیا شي.
اوس ځان ته لپاره رانجه نه وایي.
اوه دې لپاره نه وایي.
کوم وخت چې وایي ځان سره رقم درته ښکاره شوی؟
ځان مې بد ښکاره شو چې وی وهم خپل چاینه کې ګورم یا رقم راته ځان ښکاري بیخي پیژو غوندې. نو هغه د بچ څخه خپل نه وایي. زما سترګې ماشي غوندې دي. ځان راته بد ښکاري.
بیا بیرته پکې؟
بیا بیرته پکې. ما یې ځان لپاره مې وهلې وهم چې مور مې زیات شاده شوی ووهه. هیڅ وخت یې نه وهې رنجه، هغوی وهي کور کې چون ما هم هغه ورځ باندې ووهه. ځان مې بد ښکاره شو، بیرته لاړم او خلاص مې مینځې په کریم باندې مې ټول رنجه لرې کړل، پاک مې کړل، پیشو غوندې پیشاکه رانه جوړه.
رنجه پاک لکه څومره پوهېږي، څومره مفید شی دی؟
اوس خو رنجه ډېر ښه دي، مثلا بیبیانو ډېر زیات استعمال کړي دي، وهلي دي او سترګې ته زیات فایده لري چون وایي د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي. په فایدو باندې زیاته پوهېږم او خو زما نه خوښېږي، ښه نه ښکاري، داسره نه مې خوښېږي نه یې وهم.
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز ښندلی او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. دا چې کوم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وای.
رانجه اصلا یو سرل دینه یو اسلامي حکومت دا یو سنتي حکومت دا او په سنتونو کې راځي. همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده. دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشر من فطره د فطرت له سنتونو چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي. رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی. او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربي کې ورته وایو، موږ اسمت ورته وایو. اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی. په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتله دیغه په ځای باندې دا تور مدنی رانجه اوس خلک استعمالوي. خو په هر صورت کې دا توري کسر رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سرا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام او دی ابراهیم علیه السلام سنت هم دی.
درنو اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او کچېرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.